د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دونې زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د تاندې څنګه او درسي ساعت خلنده خبري برخه هم لرو. پیل د سات په خبرونو کوو. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تېر شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېر شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبان حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. پرون شنبه په کابل کې د ولایت والی په مشرۍ د طالبانو امنیتي چارواکو پر امنیتي تدابیرو غور وکړ. د افغانستان او سعودي عربستان ترڅنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنګلادیش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کم کې اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پرې ایستلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همدارس د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشاري سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له اتیا کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی، تمدنونه خپل تعریفونه او خپلې ګټې بدلوي او په دې منځ کې هغه هیوادونه خپلې بیړۍ ساحل ته رسولی شي چې د ده په وینا سم ماڼوګان لري. خاغلی غنی په روانو بدلیدونکو حالاتو کې یووالی ضروری بللی دی. اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخت رسېدو څو ساعته مخکې له هیواد ووت او په ازبکستان کې د یوې شپې له تېرولو وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ چې لا هم په ابوظبي کې اوسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو امریکایي وګړی فایحال د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. خغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استانه شي. هغه همدارز د قطر د دوامدار او ثابت همکاري لپاره مننه کړې ده. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه کې د فایل هایل ایوه لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړي د خپل ازادي دوه په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډیره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو خزو ډیرې هیلې هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وي چې د ازادي دوه لپاره اقدام وکړي. طالبانو د میرمن فایحال د خوشې کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم لا څرګنده نه ده چې طالبانو دغه امریکایي وګړی کله او په کوم تور نیولې وه. همدارس دا هم تر اوسه نه ده معلومه شوې چې طالبانو د هغې د خوشې کولو په بدل کې څه ترلاسه کړي که نه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې دورې له پیل راهیسې په تیرو دو میاشتو کې دا دوهم امریکایي وګړی ده چې د طالبانو له بند څخه خوشې کېږي. طالبانو شاوخوا دوه اونۍ مخکې یو بل امریکایي وګړی جورج ګلازمن هم خوشې کړی و. زرګونو کسانو پرون شنبه یو وار بیا د استانبول په آسیایي سیمه مالټپا کې د ښاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لارون وکړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړ چې د مظاهره چانو شمیر سلګونو زرو ته رسیده او د په تیرو لسو کلونو کې د ترکیه یو تر ټولو ستره مظاهره بللې ده. خلک په داسې حال کې د امام اوغلو په ملاتړ راووتل چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له تیرو لسو ورځو راهیسې هڅه کړې چې اعتراضونه وځپي. د رویټرز د راپور له مخې د ترکیې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نږدې 2000 مظاهره چان نیول شوی دي. د استانبول ښاروال 45 کلن اکرم امام اوغلو دوی اونۍ وړاندې له لسګونو سیاستوالو، خبریالانو، سوداګرو او نورو کسانو سره د فساد د یوې قضیې په تړاو ونیول شو. یو ځل بیا مو کوچنی نیک مرغه اختر مبارک. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. راځو د راپور نو برخه ته. سبا دوشنبه د مارچ یو ډیر شمه د هغو افغان کډوالو د ایستلو له پاکستان، البته د ایستلو وروستۍ نیټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ACC لرونکي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون یو چارواکي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل به له اسمت سروانه واورو.
د پاکستان لوري د افغان کډوالو پر دلیزي استني اندیشنې زیاتې شوې دي او دا ځل د بشري حقوقو کمیسون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو او د ACC کارت لرونکو د استلو لپاره ټاکلې و سبا دوشنبه پایته رسیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د اړیکو او څېړنو مسؤل میهان پراچا د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مسأله د سخت اندیشنې وړ ده.
وی آر کنسرنډ بای دیس اکسلریټډ
موږ اندیشمن یو چې د افغان کډوالو د جبري ستلو پروسه په داسې حال کې چټکه شوې چې دوی ته نه کومه محافظتي لار ورکول شوې او نه هم بل بدیل حل لار. دا اقدام جدي بشري اندیشنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي. موږ د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتنه کوو چې دا پریکړه له سره وڅیړي، ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زور د کډوالو د نستنولو د اصل سرغړونه کوي. پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي.
زرګور افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډر شوی اندیشنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي. په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هغه افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په 8مه اعلان کړی و چې د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر 1 دېرشمې پورې له پاکستانه په عزت ووسی او کنه د اپریل په لومړۍ به د اخراج پروسه پیل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویندوی قیصر اپریدی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اسلام آباد د پریکړه د اندیشنې وړ ده. هغه زیاته کړه
موږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چې چاته چې د تحفظ ضرورت دی او د کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر د خلک دي چې کوم د تیرو سلويختو کالو دلته ژوند کوي، نو دلته د دې کاروبارونو دي، د دې دلته کې ماشومان سبق وایي، نو د دې دانشي کوي چې دومره زر دي دا پلان کې او د دې واپس لاړ شي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دي ته دي د هیومانیټیرین لنس سره دی وکتل شي، او موږ پاکستان ته هم وایو او افغانستان ته چې د دې کینی او په دې خبرو کې چې د دې واپسي چې کوم دا به وکړي با حفاظت یې په خپل خوخي باندې.
په همدې حال کې پاکستانی ځواکونو سلګونه افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستانی امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. پاکستان د 2023 له نومبر راهیسې په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړې چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
پرون د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه وشو او ګډونوالو یې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه وځندوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې مېشت افغان کډوالو مشرانو پروند مارچ په 29مه په کراچۍ پریس کلب کې خبري اونډ وکړه. دوی ویل د پاکستان حکومت دې پریکړې سخت اندېښمن کړې دي چې دوی د رواني مارچ میاشتې تر 1 دېرشمې نیټې د پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنې در هغې وروسته به یې په زور وایستل شي. د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال لیډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به یې ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته موږ د خپل کار برسېتن کوو نه شو کوی او موږ تبر که حکومت پاکستان بهتر ډېره موږ دپاره سخته ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بنده ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتی دي، ایران لري که پاکستان لري که بیا موږ داسې څنګه هلته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو 100 روپۍ هم کار ملوي. بازارونه بند دی، انجوګان بنده ده، اسکول بنده ده، یونیورسټیز بنده ده، جینیکان اسکول بنده ده.
د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا وویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپلې ستونزې حل کړي او د خرابو اړیکو زور د افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسایل په حلولو دپاره یو بل سره کښېني، خبره ترې کوي، مذاکره ترې کوي. دا زمونږ افغانان، افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی. دواړه یو اسلامي ملک دی، باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل منځ کې د مذاکرات د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسایل حل.
د خبری غونډې په مهال محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د څلوېښت کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي رغونډولی او که هر څه پریږدي او بیرته ځي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلا مونږ قرضداره استو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې هم لاس راته اچي چې ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه. مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچی پریس کلب کې دی خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
او دا افغاني کمیونټي کې واده کړی دلته داسې په کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دي او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دي. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي. ټیم یې ډېر کم راکړی دي، په دومره کم ټیم کې دا وتلو د باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې دي بې اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، غنی تر هغه وروسته به په زور وستلی شي. د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا په کال 2010 کې هغه افغانانو ته افغان سټیزن کارډونه ورکړل چې شمیر شاوخوا 8 لک دي او دا افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې UNHCR سره رجسټرډ نه دي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهیسې د افغان کډوالو استل پیل کړی دي او اسلام آباد تر هغې راهیسې شاوخوا 8 لک نه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي. بلخوا د بشري حقونو ډلې اندېښنې ښایي او خبرداري ورکړي چې په لویه کچه د افغانانو شړل به په زرګونو افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان او هغه کسان به له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته تښتېدلي دي. هم په دې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میو منی.
په بازارونو کې د جمعهتون مخې ته همدغه شانت جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانانو جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو